یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، دا خپرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، دوریه حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي. خو د دې ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 100 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین بڼه ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یوه مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار د کراچۍ تر هوایي ډګره هم راستول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکی شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې ل خپل ځیرک تلویزیونونو څخه د کرنټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاری ځکه کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنټ ټایم ټلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختول کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وربیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډه د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. د کار اکسل ملونه فارولي
د مونږ ملي هویت د درې رنګ بیرغ ملي عزت د مونږ په همدې بیرغ باندې ستاسو د افغان په توګه باندې
د شزینه مواصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
کسی نمیتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم ته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه پخپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی ونه وځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله په کې خبرې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې درا پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وربیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته پته مدي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
من منګه ولې د درس وایلو حق نه لرو دا خو په
سنا د کابل ښار اوسیدونکو او دراوی بلخي لیسی د نهم ټولګي زده کوونکو ده. سنا په ژړغوني غږوایي هیله لري چې ښوونځي ته د تګ اجازه وسی.
دا خو د منګه یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع سي. که زموږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika.
And then go to the Troika logo sara hawadi. Pidi ke hawat ch muhim di hawadad chi nikil salawi khonzi ta bit taskan shi aw du ya Taliban kun shum la hukumat le ta wa tsawul shi. Mo waw da wu guru da hawa paygamun di chi Taliban ne wazil mun sa khatla sa kari. Ne wazil mai do rupai mun guru tsakha chi mun go sara da Afghanistan aw Taliban sara da hikilti apada le nidi hamga kiyu. Balki do hawat mun de parakh tul gi buri ham khatla sa kari.
to have a good deal of leverage. خوتی راز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشری مرستي وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشبګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلي و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید دغه ډله خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درېمې پورې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستې وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیجان در سره په مستقیم تماس کې دی. پیجان سره به خبرونه تشرغ لست. د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي. طالبان ولې لا خپل دریس په دې برخه کې نرم کړی نه دی؟
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د ښېرازۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ورواوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دوی دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالې ټولنې باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د پروسه کول خو اصلا یو صحیح نظر نه دی، اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې دغه د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازینۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیماً مرستې چې دوی ورسره کېږي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د سا غور وکړي، ځکه کوم دا یوازینۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوالې ټولنې چې په دغه اوسني حالات کې مکولی شو طالبان نه.
ډېره مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم یې د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپله غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، دې مسلې عکس العملونه هم پارولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګڼ شمېر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درېنګ پیرا ملي عزت ته موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې سده موږ پام دی بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. که د اسلام نظر هم ګورو په کلمه پکې شته ده، محراب پکې شته ده، الله اکبر پکې شته ده او هر رنګ سده یو ځانګړی رنګ ده. هیله ده چې اسلامي امارت دې ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1320 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره دغه درې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد یې د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکۍ کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د رادیو تو ویل،
زما په اند باندې لاروف په دې ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم بد اوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي. او باید ځان مطمئنه کړی وای د مخدره توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یا د رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت، ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي، او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسی جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته، د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بے باوري رائے به د یک شنبه پر ورځ واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي، له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروانه.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړه چې د صدر اعظم د بے باورۍ پر ځای اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامي شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
ل خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او دې کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنګ پرته د نورو رنګونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلانې ورسره مخ دي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلیې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کېږي یو شمېرې اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلیې کې تېرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلیې یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تېرې کړي وایي مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کېږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کارت دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخوانی نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لوري رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دې ازادي راډیو ته وویل
څوک نسي کولی چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه پخپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموږ خویندې ده حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه دي تایید شوي. ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یا اوت میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې وي په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د رپورټ له قوله ویل شوي چې 30 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وخت وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کړي. د طالبانو په دغه عوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخص ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکوونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډېر مرستندویه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز اینډ سټرایپس خبرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښی. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډې امریکا او روسیې ته کمساری فرصت برابروي چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات یې نه دي خندلي. د چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دغه سنگین ولسوالۍ کې د مرستې چې راځي دا مستحق کسانو ته نه رسېږي او خلکو ته رسېږي چې مرستې ضرورت نه لري. نو زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ مسجد دی، د رامدینه کا په نامه دی، د بازار و سر ته. نو ودغه مسجد ته ورور جانه دوه وارې نماز زموږ د لیکلي دي، موږ شپږ وکورئ. دا یو وار چې نمان ولیکله هغه ورک شوله. زموږ د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلي و، هغه یې وکور ته ورکړي و، ځکه چې هغه د مامورینو سره په لشکرګاه کې شناخت لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوهم وروره بیا دوهم وار نمان ولیکه شوله، هغه بیا پسې ورک شوله. کارتونه راغلله، بیا یو یو کارت موږ ته دا درو دا وکور ته ورسېده، یو وکور ته بیا شپږ کارټه ورک. نو دا د وایستې کار دی وروره. طالبان یا د مرستې بندې کې یا بیا چې په طالبانو کې څوک شناخت لري هغو ته رسېږي، بل چاته نه رسېږي. نو دغه زموږ پیغام دی، دغه تر ازادي راډیو پرې
ورسېرحمانې افغانیمه. خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، او مهمه خبره دغه د مرستو باره کې ده. د مرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نفر ته دا مرسته نه رسیږي. هغو نفرو ته څوک وایستې ولري، شناخت ولري، هغو نفر نه ماتې چا ته نه رسیږي. نو هیله مې د تاسو نه ډېر منندوی به یم، سې د زما پیغام تر اړوند مسؤلینو کسانو پورې مو غږ ورسوي. دا یو د ما نه ده، تقریبا دا شاوخوا سې کورونه دي، هغه دي خو ځینې لاس لسی لري، هغه ته ځینې نه لري.
د سره په تماس کې یم. نو زه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې په راتلو سره دغه تجاران مرسوس کوم ورونه چې دي یا دا کوم په سر کې مرسوس مشران چې دي دغه خواهش دوی سمور ډېر ډېر لرو چې دغه ورته وایي چې د روژه په راتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې دا شان د الله په خاطر د روژه په خاطر دا شان ارزانه کړي. هر شی چې دی د روژه په راتلو سره هر دوکاندار هر تجار چې دی ګرانه یې د ملت درې په در دی کوي د الله په خاطر دا شان یو څه ارزانه کړي د مسلمین یې هم ورته وایي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي. ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساته ده. نن جمعه ده، د وریه حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسی پریښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالره، ناروی 100 میلیون نارویجی کرونه او جرمنی د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین بڼه ترسره سوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور د کراچۍ تر هوایي ډګره هم راستول سوی و خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشمې پورز دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل ډیریکټ تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کار یې ځکه کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم تلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د منځنوي شوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شوونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر رواني لحاظ څومره اغیزمنې کړې دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې وه چې په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال له پیل سره به ټول نجونې اجازه ولري چې شوونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله نجونې شوونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثر نجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دي شوونځي پرانیستل سي. دا سیر پرونه هم ورکول سی وی چې غن انجونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونو سره مخامخ وي له تازه اعلان سره له لروونی ستونزو سره مخامخ سی وی دي. په افغانستان کې انجونو ته په انلاین بڼه د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پرونجونو لګول سوی محدودیتونو د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګنګ حالت غن کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یوازې په هرات کې د هوځوی
پختون در رواني روغتيا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان د روغتون ته ورځي چې ځینې بستر کیږي هم او اکثر له رواني ستونزو کړیږي. د ده په وینا په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان چې له رواني ستونزو کړېدل یوازې دغه روغتون ته ورغلي دي چې 80% یې زده کوونکي، محصلان او لرې کړی سوي دولتي کارکوونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمېر تر دې 2 برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي او خپله تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورځو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک. پروګرام ته ښه راغلاست. د څه فکر کوئ چې د ښوونځیو د تړل کېدو مسئلې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
مسلمان په ټولنه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته او هیڅ اړخو ته منلو وړ خبره نه دی او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر نجونو او ښځینه و باندې پلی کېده او متاسفانه دا د دې ناخوالې زیږولې د اروایي له اړخه چې تاسې به یې خبر یاست، تاسې به راپورونه لرئ چې د کابل په یوه سیمه کې یوه ځوان نجلۍ هم ځان وژنه کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وویل چې په هرات کې په رواني ستونزو د اخته کسانو شمېر، د مراجعینو شمېر زیات شوی دی چې 80% یې زده کوونکي محصلان یا هم هغه دولتي کارکوونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي. تاسو ته هم دغسې کسان راځي د سلا مشورې یا هم تداوی دپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموټ په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لاری نه. نو مسلمان حالات خو کړکیچن دی، په کړکیچن حالاتو کې د مراجعینو په حق له هم قطعا اثرات لري او موږ ته د مراجعینو سطح ډیره زیات لوړه شوې ده او هم حضوري فزیکل خلک موږ ته ډیر زیات مراجعه کوي او هم خواله رسنیو له لارې موږ سره په اړیکه کې دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لین کې اوسئ، اوریدونکي ممکن ځینې پوښتنې ولري، تاسو پوښتنې له ځان سره ولیکئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکو چې ځوابونه ووایاست. ځینې اوریدونکي په لین کې دي، درګر د زنګونه وهي، دوی ته ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه مشخصې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو.
زبل ولایت خمالی کو نیو ده تاسو مقاصد کا خاص موزه خوشاله کیږي ځکه موږ سیر خوان دی ورونه فنار نه راځي باندې خاص.
ډیر مننه تاسو او صفا نو. خو بیا مو هم غوښتنه درلوده چې د نجونو پر مخ دي د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. بل اوریدن کې تبر زمیر باندې وکي ازادي رادیو ده.
امي خدمت ډاکټر صاحب په پرسمانه وخت کې طالب خو دختره را کنه معنا کړه مکتب باید دختره ته د بخت کشي ده. نه شما چې تاسو درې برشه هینا باید چیکار کنه؟ نه به حالت رواني مبارزه کړم خدا نجات تنه نه خدا خود کشی نه کنه نه قطع نه امید نشن.
میربانی وکي ازادي رادیو ده.
ولا هر تاسو چې په دغه باندې جنا کو باندې چې مکتبونه باندې شوې د سر کې کنه دا ان په مونږ سپینګرو باندې سر کې په ټول افغانستان په ټول ملت باندې سر کې زه دا خو دا یو خبره ده چې دا د دې د خپل خلې خبره د پردي خلکو په خپل باندې خبرې کوي.
ډیر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل سو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو، به وروسته تاسو ته راسودو. دی په پیغامونه کې هم غني خبرې ستاسو
خبرې هم لرم. اوله کې پیغامونه به
وورو. اغه نه پوهه سید، بس دونی دقیقې را سره اوسې پیغامونه به سره وورو.
نم میشه مونږ دې په خوخی سره تل هیله مدلل چې خونځې مو کوله کله چې مونږ لاړ زمونږ خونځې بند ډېر مایوسه شو بعضې زده کوونکو چې هغې په ژړا شو چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې مونږ کله خونځې ویلې مونږ ډېر په وژړل په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شي. نم مې سپغمی دی مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي وو کله چې لاړو نو هم ولیدل چې ښوونځي بند و بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندو ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي او میجاب هم کړی دی تللي وو داسې بېجابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په ایجاب کې تللي وو.
زما نوم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو بشریت لرو. زموږ کالي اسلامي دي حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي ضایع نه کړي موږ ته خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام زما نوم علیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده څلور مې نه یې اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنې اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل ښوونځي خپل څه به زده کړو خو هغه چې نن موږ وایلو دوی موږ ته ویل چې ته لاسې بېرته کور ته کښېنې ډېر سخت خو موږ د اته میاشتې ویل چې موږ بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شو موږ به خپل ځای ته ولاړسو نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغسې نه اوس.
د څو انجنونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو وردل چې په خوشحالي د چاچمه پورز شوونځي ته ولاړی خو اکثره په جړه بیرته کورونو ته راستنې سوې. ډاکټر صاحب مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسو وردل تاسو ول چې تبصره هم لري مېربنو کې ورسره بیا اوریدونکو ته ورته
په چاچمه ورځ هغه متعلمین چې لاړی مکاتب ته او خوانځي کې بیرته دوی نه هلي وګرځیدي دا وړه خبره نه ده. وړه خبره په دې معنی نه ده چې هغه وړې وړې وښکې چې دوی توی کړې دا په اوله کې هغه وښکې دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي او دا هغه عقده جوړیږي چې په راتلونکي کې بعد د نفرت زیږونه وشي. که اروایي اړخونو ته وګورو مخکې هغه یو کس موږ تاسو اوریدونکي هم څنګه وهلی وویل چې موږ سپینګیری هم ترې نه متاثره یاسو. یو وړه نجلۍ زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثره نه ده دې کې لویا طبقه د ټولنه ټولنه متاثر ده په دې مسله کې په دې تصمیم باندې په دې پریکړه باندې ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې نجونې لرو نو دې سره ټول کور ناهیلی وي او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلی وي په هغه ټولنه کې د راتلونکي لپاره هم امیدونه نه وي او دا امیدونه متاسفانه نشي رالویدای. افغاني ټولنه خو ځانته دود دستور لري دغه دود دستور ته په کتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړئ چې کی یو کس ولادي مشکل ولري او خزینه نو د دې لپاره خو موږ تاسو نشو کولای چې دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي. دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت نه یو بل څوره زمخ کې د تلاشي مسله وا هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ضرورت چې نه وو نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزګول شوې او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې کتاب تاریخ والی وي په کورنۍ کې ناخیل توګ وي او کله چې بیا وګړي حسین الله فرقی دا د نظام لپاره ډیره ننګونه هم جوړول شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه ځي ورځي، پالیسیانې به تبدیلیږي، پاز پالیسیانې به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یوه خبره. بله مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې تعلیم، خوونه او روزنه کول غواړو، هم دا یو چا پورې تړل نه دي او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکو لپاره، خپل د راتلونکو لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان، زموږ تاسو لورګانې او زامن درس ووایي. په همدې دلیل چا پورې، د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندګي، خپل ژوند موږ تاسو ته تړلی. یو خبره. بل خبره، ژوند کې تاوتریخوالی، ناخوالی، ناامیدی، ناهیلی دا به راځي، خو دې دپاره تسلیمېدل دا نه ده سلا، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم دا په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره. او دریم خبر دا چې که موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی، وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو. بل خو دا چې لدینه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند لپاره د پارټي کې د ورکولو او ایښودل لپاره تیاریږو، نو ولې آسان مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نکوو؟
ډیره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو بیا بیرته تاسو ته وخت درکو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډیره زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر رسالت خپلې کېما. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کومې پریکړه سوې ده او دا بیرته لاغه وسوه، زما ټولو مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ، بیرته به داسې ته وسه چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي. د مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
نبی الله زابلې د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شيګان کلی اوسیدونکو، دا شیبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. که چیرته ډاکټر صاحب حاضر سوی دا چی رادیو نه سم اوریدلای، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده که چیرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومان به کوم اثرات پرې باسلای شي؟
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو را سره خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی مو د لغمان نه. په افغانستان کې زموږ انجونې همدارنګه نور غړي چې ډېر په تاکید سره خپل ځوان مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
زرملوالم د خیبر پښتونخوا هریپرنه مې اړیکه نیولې. زما په نظر باندې خو یقینا دغه رواني ناروغۍ چې دي، یعنې پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې دغه ټول د شل کارو کې و. تاسو دا ونه وایي چې هر ځای له موضوع ووت. دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کې، انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان چې فرازه چې دي مشران دي په مخ کې علاوه دي، نو ډېرې نورې ستونزې دي. الله به خیر چې انشاءالله. زه خو پر امید یم محترم صالح صاحب.
احمد همدرد سره دویم ځل پاړي کا کیندلا. خو دغه نظر د صالح محمد صاحب سي، باید طالبان رسمیت پیژندلو ته کم وخت ورکړي. خو دا ولس دا خو دا وړې وړې خبرې دا خو تی ولس هم غواړي که نړۍ ورته په دې باره کې سمونه وایي. دا خو دی ولس حق ده، ولس یو مطلب غوښتونکی ده او بې له غوښتنې نه زما په نظر باید دوی ورکړي. او د ولس دا دردونه نور زیات نه کړي، دا رواني تکلیفونه، ځکه دا ډېرې وړې وړې خبرې دي. حکومت خو ډېر غټ هغه ته ویل کېږي، سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کېني وپاسېږي که نه. موږ باید وایي چې د افغانان په یو نسبت ولري چې دوی خفه نه شي او همیشه یې خوشحاله او ځان سره ملګري وساتي.
ډېر مننه تاسو تماس نه هم ډاکټر صاحب مخې تاسو دا اوریدونکو نظرونه هم اوریدل د دوی پښتنې هم وي اوس به تاسو ته وخت درکوات من تاسو ځینې څرګندونې لري
یو سوال منو شو هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي اروایي حالت ښه نه وي د دې اغېز په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې احیانا مور ناروغه وي نارامه وي اروایي حالت ښه نه وي دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی نشي لویولی نشي سترولی دا یو بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه کې یو کس یو غړی نارام شي ژور خفګان سره مخ شي د دې استعداد یا اصلا ټول کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دی او کېدای شي چې مخامخ شي
بل مخکې ورګون کې سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کوم ناروغیو سبب کېدای شي
بالکل زبدیت هم اشارات وکم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په بدن په غړو کې که احیانا یو تر مشکلات را مخته شي دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې متاثر کیږي خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیون کسان د مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته د اروایي ناخوالی را مخته کیږي نو خو موږ او تاسو کولای شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغیزې ولري او بل اخره د ټولنې په هغه نتایج حاصل چې موږ تاسو ورته انتظار واسه په دې باندې به کوم څومره دا اغیزې ولري دا یو خو بل د اروایي ناروغیو ارتباط سره دا څه دی چې اکثرا یو بل سره ډیر زیات نږدېوالی لري هم د دلایل لوري هم د عوامل لوري او په همدې دلیل د دې تشخیص ګران ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکی او مسلکي معاینات شدید په دې اساس وشي کولای چې هغه کس چې ژور خفګان لري هغه کسان چې مثلا شیزوفرنیا لري یا اسکیزوفرنیا لري یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوال سره مخامخ ده چې د دواړو علائم په دوی په وجود کې قتل کیږي او لیدل کیږي د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسو لازم ده چې هغه متخصصین ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډیر کم رواج لري
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپو ته د سلام مشورې لپاره یا هم د تداوی لپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ځوريږي څمرسته کولای شي
بالکل دا ډیر مهم سوال دی کله چې په کلیو باندې کې په زینو ځایونو کې چې ارواپو ممکنه نه ده چې دوی سره په لاین کې وسیږي یا د موبایل لاره یا د خواله رسنوی لاره خو خبره داده چې ما مخکې اشاره وکړل چې په کورنۍ کې دا د ارتباطاتو حالت د سده چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي موږ تاسو خو پوهیږو چې موږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسنی شرایطو کې انجونې له مکتب پاتې شوې دي خو خاصه توجه لازم ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغه مکتب ته یا ښوونځي ته نشي تلای نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکې کې دي هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ تاسو کولای شو هغه کسان چې نارامه دي یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول بله خبره دا ده چې موږ تاسو وشو کولای په هغو کړنو سره په هغو طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو فکر یې په بل کړو د ښه فکر زمينه ورته برابر کړو که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله یو سالمه بوختیا حتی د چکر تللو په اندازه هم وی چې موږ تاسو دغه زمينه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حد پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړي یا لمنځه یوسي یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کاست د ارزښت
احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي که دوی منځوي کیږي په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورونی غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسی؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي نو د دې لامل کېدای شي د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بدې کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لاره یې دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې، ډاکټر صاحب، اکثره روانپوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته همدا خبره کوي چې ځان خوشحاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشحاله وساتي؟
ډېر مشکل خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونه کې دا ویلی دی چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی او د اصل ته باید موږ تاسو پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشالتیا لپاره یوه وړه غونډه بهانه په خپل برابر نه کړي او جوړ نه کړي. نو که دغه حد اقناعت موږ تاسو رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړه ونیسو، او که احیانا موږ تاسو بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکل ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسو ته برابر نشي کړی چې موږ تاسو په خپله ونه غواړو خوشحاله شو، وړ بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې سترې بهانې به موږ تاسو ته برابر شي چې تر څو موږ تاسو خوشحاله شو.
بله، ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا آسیب پذیرې وي. له نارینه سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډېر وي. مثلا د نارینه د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د نجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات یې په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات یې دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلڼو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره اوسنی حالات دپاره حداقل هغه کورنۍ هم چې اوس غږ اوري، او د دوی په کورنیو کې دغسې نجونو کې دي چې هغوی اوس مکتب ته نشي تلی او په کور کې ناستې دي، مورګانو ته مې دا پیام دی چې دغه نجونو کې دپاره توجهات وساتي، د بد احساس زمینه ورته برابره نشي او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو اوریدونکی په لین کې دی، دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روختیا د ژوند خمنی پر
د سبکر سره سبلا چې ځله کابل څخه ډاکټر سره څخه دا پښتنه لرمه چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په دې انسانان کې سره رنگ ناروغي په انسانان کې چې ډاکټر سره دا پیغام چې مثلا ځکه مخونده کې چې د رواني ناروغي دوا یخته دي چې دا د دوايي است کنه سعود د تا کوم مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې د رواني ناروغي باندې یخته دي او د دوايي ورکړي او هغه د رواني سره ناروغي سره جوړه رسوي دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ورسته څرګندونې وکړي چې د رواني ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکي په لین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ساس تماس رخصتوي.
ډېره مننه چې مشت دغه زموږ اړیکې تور اخی طریقان څه حجاب واړي دا د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. او ما نظر دغه ده طالبان چې هر څه حجاب واړي مشت دی وایي موږ به دا حجاب ورکو، نو نو څه سره پاتې دي. السلام علیکم.
ډېره مننه سم ستاسو پښتنه ډیره سیاسي و خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی ده، مهرباني.
یو پښتنه ما واخیستله، هغه پښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته
لیست کوي هغه کړنې او هغه مسائل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي، نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوایي هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې دارواپوهنه د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلوي، همدا د هغوی پورې اړه لري.
ډېره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.